یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم، ورځ مو پخیر. د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. نن سه شنبه ده، د 1401 هجری لمریز کال د لړم یا عقرب لسمه ده چې د 2023 میلادي کال د نومبر له لومړۍ نیټې سره برابره ده. د خبرونه په خبرونو پیلو. متحد ایالات وایي چې د افغانستان په پلازمینه کابل کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری له وژل کېدو وروسته طالبان باید د نړیوالو د باور د ترلاسه کولو هڅه وکړي او دا کار یوازې د خپلو اقداماتو په وسیله کولی شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند نت پرایس پرون په یوه خبري کنفرانس کې وویل چې متحد ایالات به هغه ظرفیتونه خوندي وساتي چې په وسیله یې په یو اړخیز ډول له افغانستانه د امریکا او د امریکا د متحدانو پر ضد د هر راز ګواښ مخنیوی کولی شي. په دې اړه جزئیات وړاندې په خبرونه کې راځي. د جرمونو نړیوالې محکمې ICC د افغانستان د اړوندو بشري قضیو د څیړنې د بیا پیل امر کړی. د دې محکمې قاضیانو پرون حکم وکړ چې څارنوال کریم خان کولی شي د افغانستان د اړوندو بشري جرمونو د ادعاو د قضیو څیړنه پیل کړي. تمه ده چې څارنوال کریم خان چې د افغانستان اړوندو قضیو څیړنه د ته ورلغاړې ده، د طالبانو او د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې لخوا د ادعا شویو جرمونو په اړه څیړنه پیل کړي. د افغانستان او سریلانکا د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ د نړیوال شل اووریز جام د لوبو په لړۍ کې سیالي د سریلانکا په بریا سره پای ته ورسېده. افغانستان سریلانکا ته د 1550 منډو هدف ټاکلی و او د سریلانکا لوبډله په 19 اوور کې د څلورو لوبغاړو په سوځېدو سره دې هدف ته ورسېده. افغان لوبډلې مخکې له دې په نړیوال جام کې انګلستان ته هم لوبه بایللې او له نیوزیلند او ایرلند سره د باران له کبله لوبې لغوه شوې. افغان لوبډله د جمعې په ورځ له کوربه استرالیا سره هم لوبه کوي، خو په نړیوال جام کې د پاتې کېدو امید یې تقریبا له منځه تللی دی. روسیه او مولداویا ل خپل خاورو دی یو بل د ډیپلوماتان ایستلی دي. پرون د لومړي ځل لپاره مولداوا وروسته له هغه د روسیې یو ډیپلوماټ ته د وتلو امر وکړ چې د اوکراین لخوا د روسیې یو پرزول شوی توغندی د مولداوا د شمال په یو کلی را پریوت. د دې توغندي پریوتو که څه هم مرګ ژوبله نه ده اړولې، خو په سیمه کې د څو کورونو کړکۍ ماتې کړي دي. د مولداوا له پریکړې څو ساعته وروسته مسکو هم اعلان وکړ چې یو مولداوایي ډیپلوماټ یې اخراج کړ. روسیې پرون یو ځل بیا پر اوکراین لسګونه توغندي وتوغول چې تر ډیره یې هدف د انرژۍ تاسیسات وو. او په داسې حال کې چې روسي ځواکونه هڅه کوي د اوکراین خرسون سیمه تر خپلې ولکې لاندې وساتي، مسکو له دې نیول شوې سیمې د اوکراینیانو د جبري ایستلو عملیات پراخوي. ولادیمیر سالدو چې د مسکو لخوا د خرسون د ولی په توګه ټاکل شوی پرون اعلان وکړ چې د اوو نورو ولسوالیو اوسیدونکي به هم له سیمې وځي. دا په داسې حال کې ده چې په سیمه کې د مسکو لخوا ګمارل شویو چارواکو درې ورځې مخکې اعلان وکړ چې له خرسون سیمې څخه د خلکو د ایستلو عملیات پای ته رسېدلي. یوه اونۍ مخکې روسي چارواکو ویلي و چې دوی په پام کې لري له خرسون سیمې 15,000 کسان وباسي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اورېدل. قدرمن اورېدونکو، راسره اوسئ. د خبرونې په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل خبرو. د افغانستان په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویان د څرګندونو جزئیات به واوري. د ختیځ نورستان خلک وایي هغه ناروغي چې چارواکو کولرا بللې ده تر اوسه هم نه ده کنټرول شوې.
مرض تداوی لپاره هلې ځلې خو کېږي، دومره ضرورت چې هلته دواګانو ته دی دومره دسترسي نشته په دې ولسوالۍ کې.
په نورو موضوعاتو کې، افغانستان د سریلانکا پر وړاندې لوبه بایلوده او د پکتیا د زازی اریوب ولسوالۍ منډهیر سیمې ته د سیلانیانو ورتګ ډیر شوی دی.
کله چې دلته اریوب زازی ته راورسېږي او دغه مرض د پاکستان او د افغانستان سیمې ته راورسېږي، هغه ټول د لارې خرابي او دا څومره زحمت چې لارې کې تیریږي هغه ټول د چا د یاد نه دي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د روسیې ولسمشر وایي د ارمنستان او اذربایجان ترمنځ د سولې پر وړاندې ځینې د اختلاف وړ ټکي تر اوسه پاتې دي. او په 25 دقیقې اونیز پروګرام کې پر دې بحث کوو چې د امنیت په ټینګښت کې د حکومتونو او وګړو مکلفیتونه کوم دي.
امنیت اصلا د حکومتونو کامیابي نه ده، د ولسونو کامیابي ده. خو مکلفیت د بیا ګین دی حکومت په کولغه کې راځي چې په دګر کې حکومت باید درجه شي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو کوربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. ورزو لمړی موضوع ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي طالبان هغه مهال کولای شي د نړۍ باور ترلاسه کړي چې اقدامات یې سم او له خپلو کړنو سره سم برابر شي. د دې وزارت ویاند نیت پرایس پرون ناوخته وویل په کابل کې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری ته په پناه ورکولو سره طالبانو د دوهې له تړون او له نړۍ سره د خپلو هغو تکراري ژمنو سرغړونه کړې چې ویلي و د افغانستان خاوره د ترهګرو لپاره خوندي ځای نه دی. پرایس دا هم مهمه وبلله چې طالبان باید د افغانانو هر ډول حقونو ته درناوی وکړي. په دې اړه جزئیات د امید زهیرمل په راپور کې واورئ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي په کابل کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری لوژل کې دروسته طالبان باید د نړۍ باور خپل کړی او دوی دا کار یوازې د خپل کړونو لاله کولای شي. نیت پرایس پرون رسنیو ته وویل په کابل کې د القاعده شبکې مشر د پپانا ورکول سره طالبانو د دوهې تړون او لنړیوالو سره د افغانستان د خاورې د خوندیتوب پاړه خپل کړو ژمنو سرغړونه کړي. د پرایس په خبره دوی واضح کړی چې امریکا او نړیوال متحدین به اجازه ورنکړي چې افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو لپاره په خوندي پټنځای بدل شي او دوی او نړیوالو همکارانو ته ګواښ پیښ کړي. د دې ترڅنګ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان د افغانانو بشري حقونه د نجونو ښوونځي او د مذهبي او قومي لږکیو ازادي هم د اندېښنې وړ وبلل.
Every time we have engaged with Taliban including most
هر کله چې موږ طالبان سره خپل شویو لدی ډلې ورستیو کې چې ټام ویست دوه کې له طالب استادو سره وکتل موږ د بشري حقوقو د خوندیتوب اړتیا مطرح کړه. دا نه یوازې دا چې موږ له طالبان سره هر ډول اړیکه لرو مهمه ده بلکې یو ضروری امر دی. تر ټولو مهمه هغه ژمنه دي چې طالبان خپل خلکو سره ښکارا او په بیا بیا تکرار کړي. دوی ویلي چې د افغانانو نړیوالو حقوقو او ازادیو ته بدرانوي کوي اجازه ورکوي او هر هغه څه چې نړیوال او بنسټیز حق وي عملي به کړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان دا کوڅندنه هم کوي چې جمهور رئیس بایدن ډیر روښانه ویلي دوی به په افغانستان کې د ګواښونو او هر ډول اندېښنې د لمنځوړو لپاره خپل وړتیا خوندي وساتي. له طالبانو مو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د نویو څرګندونو او ترخوای له افغانانو سره د خپلو ژمنو د عملي کولو په اړه وپوښتل خو ویندویانو یې ځواب را نه کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت داسې مهال له نړۍ سره د طالبانو لخوا د شویو ژمنو د عملي کېدو او د کړنو سمون غواړي چې د دواړو لوریو ترمنځ د نویو مذاکراتو د پیل راپورونه هم ورکړل شوي دي. هغه چې طالبانو رد کړي او متحده ایالاتو پرې لا تبصره نه ده کړې. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایان نیت پرایس پرون دا هم وویل چې دوی له طالبانو سره خپلو اړیکو او تعامل ته دوام ورکوي او له دې ډلې سره د دوی ځانګړي استازي ټام ویست له ترهګرۍ سره د مبارزې په ګډون د متحده ایالاتو د ګټو په اړه ګټورې خبرې کړې. امریکا داسې مهال په افغانستان کې د بشري حقونو په خوندیتوب او د طالبانو لخوا د خپلو شویو ژمنو په عملي کېدو ټینګار کوي چې یو شمېر افغانان لا هم د خپل ځان پر وړاندې ګواښونه جدي بولي او په دې هڅه کې دي چې له افغانستان ووځي. هغه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم له افغانستانه د وتونکو افغانانو په اړه د خپل هیواد ژمنه تکراروي او وایي د هغو کسانو د ځای پر ځای کولو لپاره به هر اسانتیا برابر کړي چې غواړي له افغانستان ووځي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ژمنه داسې مهال تکراروي چې د فوټبال د نړیوال جام له امله قطر له متحده ایالاتو غوښتي چې د دې سیالیو تر پای پورې له افغانستانه د تخلیه پروسه وځنډوي. خو امریکا وایي دوی هر ډول احتمالي خنډونه په نښه کوي او هدف ته د رسیدو لپاره بدیلو ترتیباتو ته چمتو دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ختیځ نورستان اوسیدونکي وایي هغه ناروغي چې سیمه ایزو چارواکو کولرا بللې ده تر اوسه په دې سیمه کې نه ده کنټرول شوی. د دوی په وینا تر اوسه د دې ناروغۍ له کبله یو شمېر کسان مړه شوي هم دي. خو د روغتیا د برخې سیمه ایز چارواکي بیا وایي چې تر ډېره یې دا ناروغي کنټرول کړې. د ازادۍ راډیو خبریال او په دې اړه نور جزئیات.
د نورستان په ختیځ کې د برګمټال او کامدیش ولسوالۍ اوسیدونکو شکایت کوي چې په سیمه کې لتیرو دوه میاشتو د کولورا یا د نسناستي ناروغي پیدا شوې چې تر اوسه پرې سلګونه کسان اخته شوي او یو شمیر پرې مړه شوي هم دي. د دوی په خبره چې ډاکټرانو او روغتي کارکونکو د خپل شته امکاناتو او درملو څخه د ناروغانو درمل نه کوي، خو نورو زیاتو درملو ته اړتیا ده. د برګي مټال قومي مشر حاجی غلام الله نورستانی په سیمه کې د کولورا ناروغي د شتون په اړه وایي:
دا مرض تقریبا دوا میاشتې کېږي په دې وطن کې روان دی. یو نیم خلک د دې مرض له لګېدو سره مرحلت وکړه. مرض تداوی دپاره هلې ځلې خو کېږي، دومره هلې ځلې چې دومره ضرورت چې هلته دواګانو ته دی دومره دسترسی نشته په دې ولسوالۍ کې.
په نورستان کې روغتیایي مسؤلین هم مني چې په کامدیش، برګي مټال او یو شمېر نورو سیمو کې څه موده وړاندې د نس ناستې ناروغي پیدا شوې وه چې دوی کنټرول کړي، خو لا اوس هم یو شمېر کسان پرې اخته دي. د سیوډن همکاري مؤسسې یو تن مسؤول ډاکټر تاولا ساپی ازادي راډیو ته وویل:
د سویډن موسسې په خپل وخت سره د عامې روغتیا ریاست سره په هماهنګۍ او د یونیسف او ډبلیو ایچ او نور همکار موسساتو سره په همغږۍ واقعیت یې په خپل وخت سره کنټرول کړی دی. اوس هم کیدای شي یو نیم ناروغي په منطقه کې وي. زموږ ټیمونه هلته موجود دي او ټول روغتیایي مراکز دې ته چمتووالی لري او په کافي اندازه موږ ورته دوا او امکانات لرو. د نیکموک او شتګل او چپو او د دغه ساحو څخه یو نیم مریض راځي.
د نورستان په کامدیش او برګي مټال کې د کولورا د شتون او د درملو له کمی خلک په داسې وخت کې شکایت کوي چې د هیواد په بیلابیلو برخو کې د پرله پسې بارانونو او سیلابونو له امله د څښلو اوبه ککړې شوي او د کولورا په ګډون د نورو ګڼو ناروغیو د پیدا کېدو سبب شوي.
د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. لکه چې په خبرونو کې مو واوریدل، د افغانستان ملي لوبډلې نن د نړیوال شل اووریز جام د لوبو په لړۍ کې خپله مسابقه د سریلانکا پر وړاندې وبایلله. افغانستان سریلانکا ته د 1550 منډو هدف ټاکلی و او سریلانکا د څلورو لوبغاړو په سوځېدو سره دې هدف ته ورسېده. په دې اړه د جزئیاتو لپاره دا شیبه امید زهیرمل په مستقیمه اړیکه سره ده او نور جزئیات راکوي. زهیرمل صاحب،
کل صاحب، دا سیالي د افغانستان لپاره د نړیوال جام د دوام لپاره چې په دې سیالیو کې پاتې شي ډېره مهمه وه، خو تالیو کار ورنه کړ او افغانستان سریلانکا نه دا لوبه وبایلوده. تاسې هم وویل افغانستان 1550 منډې هدف وټاکه. پایل د افغان لوبغاړو ډېر ښه و، په میډل آرډر یا په منځ کې هم دوی ښه ولاړل، اما پای زموږ ښه نه و. په کار دا و چې افغان لوبډلو ښې منډې جوړې کړې وي او 360 منډو هدف ټاکلی وی، خو هلته ونه رسېدل. 1440 منډو باندې دوی شل اوونه پای ته ورسېدل او اتو لوبغاړي او شل. په لوبغاړو کې د افغان توپوهونکو له ډلې یوازې رحمان الله ګربز و چې 28 منډې وکړې، پسې عثمان غني 22 او همدغسې پسې کمې منډې نورو لوبغاړو جوړ کړې. په توپ اچونکو کې بیا هم د سریلانکا تر ټولو ښه باولینګ چې وکړ دوی، ډېر یو قوي بالر چې سلوا دی هغه وکړ، هغه درې لوبغاړي د افغانستان آؤټ کړل او خورا ښه وځلېد د افغانانو پر وړاندې. په توپ وهنه کې بیا هم همدغه سلوا تر نسبت د سریلانکا د نورو توپوهونکو په پرتله ښه وځلېد. د 68 ناټ او چې و هم نسوځېد منډې جوړې کړې، وهلې او د خپل لوبډلې د بریا لپاره خورا مهمه لوبه وکړه. دې سره سریلانکا د خپل د ای ګروپ چې دی شپږ لوبډلې پکې د څلورو غوړو ځایونو ته لاره پیدا کړه. اما افغانستان په نړیوال جام کې د افغانستان سفر پای ته ورسېد، اما یوه لوبه بله چې آسټرالیا سره ده هغه به وکړي.
ډیره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو امید زهیرمل و چې د افغانستان او سریلانکا د نننۍ لوبې په اړه جزئیات راکول. په غزنی کې په لومړي ځل د کونګ فو د ملي لوبو د غوراوي سیالۍ پیل شوې. په دې سیالیو کې به د هیواد له 68 ولایتونو څخه شاوخوا 200 ورزشکاران ګډون کوي او بیا به 45 تنه د کونګ فو ملي لوبډلې ته لاره مومي. د ازادۍ راډیو خبریال او په دې اړه نور جزئیات.
په هیواد کې د کونګ فو ملي سیالۍ 14 غوراوي پړاو په غزنی کې پیل شوی. دغه سیالیو ته د هیواد له 26 ولایتونو څخه شاوخوا 200 ورزشکاران راغوښتل شوي چې له ډلې به 45 ورزشکاران کونګ فو ملي لوبډلې ته لاره پیدا کړي. د کونګ فو ملي فدراسیون رئیس حبیب الله پایز د یادو سیالیو د پرانستنې په وخت رسنیو ته وویل د کونګ فو ملي سیالیو څوارلسم پړاو د غزنی ولایت په کوربتو پیل شوي او څلور ورځې به دوام وکړي. نوموړي وویل پخوا به دغه ډول سیالۍ په مرکز کابل کې کېدې، خو سږ کال دا سیالۍ د بدني روزنې او ورزش عمومي ریاست په نوښت په ولایتونو کې کېږي چې له نیکه مرغه غزنی ته لومړیتوب ورکړل سوی.
د دغه سیالیو هدف دا دی چې د لوړ استعداد لرونکي او تکړه ځوانان وپیژني تر څو په ملي ټیم او د هیواد او نورو هیوادونو په کچه سیالیو کې برخه واخلي.
ښاغلی فایز د دغه سیالیو د ترسره کولو موخه د غوره لوبغاړو پیژندل، ورزش ته د ځوانانو هڅول او د ورزشي فعالیتونو پراخول بولي. دا لومړی ځل دی چې کونګ فو ملي سیالۍ په غزنی کې کېږي. دا دغه سیالۍ په پرانیز غونډه کې د افغانستان د بدني روزنې او ورزش عمومي ریاست سرپرست انجینر نظر محمد مطمئن هم خبرې وکړې. هغه ورزشکارانو ته ډاډ ورکړ چې پرته له کومې ویرې دي خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړي او اولمپیک کمیټه په هیواد کې د ورزشي چارو د ملاتړ لپاره ځانګړي برنامې لري. هغه زیاته کړه، موږ هڅه کوو چې په هیواد کې د ورزشکارانو په وړاندې پرتې ستونزې حل او ورته پر وخت رسیدنه وکړو. دا مطمئن په خبره د بدني روزنې او ورزش عمومي ریاست په پام کې لري د ورزشي چارو د ښه مدیریت له ورزشي بنسټونو سره په بشپړه توګه همغږي او د ورزشکارانو په وړاندې د خپلو مسؤلیتونو په درکولو او په ټول هیواد کې له یوې منظمې او وړ برنامې سره ډګر ته راغلي دي چې دغه کاروان نور هم پر مخ بوځو. هغه زیاته کړه، پلان لرو چې په نږدې راتلونکي کې په نورو ولایتونو کې هم ورته سیالۍ په لاره واچوو او خپل سپورتي فعالیتونه پراخ کړو چې موخه مو له دغه ډول لوبو څخه په ولایتونو کې د ورزش ترویجه ول دي. بل لور ته د کونګ فو لوبې ورزشکاران چې غزنی ته راغلي خوشي شوي او وایي دا لومړی ځل دی چې له مرکز کابل څخه پرته په ولایت کې په دغه سیالۍ کې ونډه اخلي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
شیبه وروسته قدرمن اوریدونکو، د افغانستان د روانو چارو په اړه نور موضوعات هم لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د ارمنستان او اذربایجان ترمنځ یو سولهییز جوړجاړي ته د رسیدو لپاره ځینې د اختلاف وړ مسایل تر اوسه پاتې دي. پوتین دا څرګندونې وروسته له هغه وکړې چې هغه پرون د تور سمندرګي پر غاړه په سوچي ښار کې د دواړو هیوادونو د مشرانو د یو غونډې کوربه و. پوتین دا غونډه د دې لپاره رابللې وه چې د ناګورنه قرباغ د لانجمنې سیمې پر سر د دواړو هیوادونو ترمنځ کړکېچ ته یوه دایمي حل لاره پیدا کړي. نوریاس نوري د موضوع جزئیات اوروي.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ارمنستان او اذربایجان له مشرانو سره خبرې ترسره کړې ترڅو د دواړو هیوادونو ترمنځ د اوږدې مودې کړکېچ د هواري لپاره یوه حل لاره ومومي، خو د کوم پرمختګ اعلان یې ونه کړ. دغه غونډه پرون دوشنبه د تور سمندرګي د غاړې په سوچي ښارګوټي کې وروسته له هغې ترسره شوه چې یوه میاشت وړاندې د دغو د قفقاز د سیمې د ګاونډیانو ترمنځ خونړۍ نښتې وشوه چې د دواړو ترمنځ د 2000 کال له جګړې وروسته یې ساری نه و لیدل شوی. پوتین د ارمنستان له صدر اعظم نیکول پاشینیان او د اذربایجان له ولسمشر الهام علیف سره له خبرو وروسته وویل چې د سولې یوې نهایي موافقې ته د رسیدو لپاره د اختلاف وړ یو شمېر مسایل پاتې دي، خو په دې اړه یې نور جزئیات ورنه کړل. پوتین له دې سره سره دا غونډه ډېره ګټوره وبلله. په هغه ګډه اعلامیه کې چې د دې غونډې په پای کې خپره شوې، ارمنستان او اذربایجان ژمنه کړې چې له ځواکه به کار نه اخلي او د بل د ملي حاکمیت ځمکنۍ بشپړتیا او د سرحدونو د نه نقص اصولو ته د درناوي په ترڅ کې به خبرې اترې مخته وړي. په اعلامیه کې همدارنګ ویل شوي چې دواړه هیوادونه به د اړیکو د عادي کېدو، سولې او ثبات د ټینګېدو او هم د سیمې امنیت او اقتصادي پرمختګ لپاره هڅې کوي. ارمنستان او اذربایجان د ناګورنه قرباغ د سیمې پر سر له کلونو راهیسې تربګني پالي. ارمن ټبرو بلتون پالو د 1990 لسیزې په پیل کې د جګړې په ترڅ کې د ناګورنه قرباغ ډېرې هغه سیمې ونیولې چې اکثریت اوسېدونکي یې ارمنان دي. په دغه جګړه کې شاوخوا 10,000 کسان ووژل شول. دواړو لورو په 2000 کال کې بیا د دې سیمې پر سر جګړه وکړه چې شپږ اونۍ دوام وکړ. په دغه جګړه کې چې د روسیې په منځګړیتوب په یوه اوربند سره پای ته ورسېده، د دواړو لورو په زرګونو کسان ووژل شول. د دغه جګړې په نتیجه کې ارمنستان د دې سیمې پر یو شمېر هغو سیمو کنټرول له لاسه ورکړل چې د اذربایجان برخه وه. پر دې سربیره اووه نورې سیمې هم اذربایجان ونیولې. د د یاره مسته شوی اوربن پترس کې موسکو شاوخوا 2000 سرتیری په سیمه کې ځای په ځای کړی چې د 16 ساتونکو په توګه رول لوبوي. د روسي رسنیو د راپورونو له مخې د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان له دې غونډې مخکې ویلي وو چې دی چمتو دی چې د سوچي په غونډه کې په سیمه کې د روسي ځواکونو 16 ساعت ماموریت تر 2 لسیزو پورې وغځوي.
خبرونو ور اخوا
د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدرمنو اوریدونکو، اوس ګورو چې د لویدیز مطبوعاتو د افغانستان اړوند کوم مطلب خبره کړی دی. برتنوی انډیپندنت ورځپاڼه په خپل پرونی غنډه کې هغه ویډیو او ورسره یو مطلب خپور کړی چې یو طالب په بدخشان ولایت کې د څو معترضو محصلو نجونو د وهلو په حال کې ښیي. دا ویډیو هغه مهال ثبت شوی چې د بدخشان پوهنتون یو شمیر محصلو نجونو د برقې د اغوستو امر له پامه وغورځاوه او په عادي حجاب کې پوهنتون ته ولاړې، خو طالبانو یې مخه ونیوله. ورځپاڼه د مطلب په دوام لیکي چې د بدخشان پوهنتون رئیس نقیب الله قاضی زاده د وسلوال طالب لخوا د نجونو د وهلو ټکولو پر خبره اعتراف کوي. انډیپندنت د مطلب په پای کې د افغان ښځو د هغو اعتراضونو یادونه کوي چې تېره اونۍ د نجونو د منځنیو ښوونځیو او لیسو د بندېدو پر ضد د کابل د ځینو سیمو د څو ښوونځیو مخې ته وکړل، او لیکي چې د تیر کال د اګست په 15مه د نجونو پر تعلیم او په عام محضر کې د هغو پر ښکاره کېدو د بندیز له لارې د افغان ښځو ځپل پیل کړل. فاینانشل ټایمز ورځپاڼه د تازه معلوماتو پر بنسټ خبر ورکوي چې د طالبانو لخوا د مخدرو موادو پر کار، قاچاق او تولید له بندیز وروسته په افغانستان کې د نشه یي موادو بیې لوړې شوې دي. ورځپاڼه په عین حال کې یادونه کوي چې په افغانستان کې پر مخدرو موادو د بندیز د عملي تطبیق ډیر لږ شواهد لیدل کیږي. فاینانشل ټایمز د برتانوي ټولنې السس لخوا د ورکړل شویو معلوماتو پر بنسټ لیکي په 13 اپریل میاشت کې د طالبانو لخوا پر مخدرو موادو د بندیز له اعلان وروسته د تریاکو په بایو کې 50% زیاتوالی راغلی، او د میتامفیتامین چې د کریستال او ګولۍ په نوم یادیږي هم بایل وړي شوې دي. دا معلومات د سټلایټ له لارې د اخیستل شویو تصویرونو په وسیله برابر شوې دي. ورځپاڼه زیاتوي د افغانستان د نشه یي موادو بیې وروسته له هغه لوړیږي چې طالبانو د مخدرو موادو له قاچاق څخه د ترلاسه شویو پیسو په مټ د 40 کلن وسلوال فعالیت په دوام بندیز پرې لګولی. افغانستان له هم د تریاکو او هیروین د تولید له پلوه د نړۍ لومړی هیواد دی، خو اوس یې د فاینانشل ټایمز په وینا د کریستال تولید ته هم مخه کړې ده. ورځپاڼه د څارونکو له قوله لیکي چې وایي که څه هم تر ډیره داسې نه ښکاري چې طالبانو به دا بندیز په بشپړ ډول عملي کړی وي، خو د دوی په باور باید د طالبانو لخوا د پوره بندیز او په بازار کې د نشه یي موادو د احتمالي کمښت له ویرې لوړې شوې دي. د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د پکتیا ولایت د زادی اریوب ولسوالۍ منډهیر سیمې ته د سیلانیانو تګ زیات شوی، خو سیلانیان وایي چې د دوی لپاره په دې ځای کې د وخت تیرولو لازمې اسانتیاوې نه دي برابرې شوي. په پکتیا کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي دوی په یاده سیمه کې د تفریحي ځایونو د جوړولو لپاره یو لړ پلانونه لري چې په راتلونکي پسرلي کې به پیل شي. زادی اریوب د پکتیا یوه شنه غرنۍ او ځنګلیزه سیمه ده چې طبیعي ښکلاګانې لري.
په دې وروستیو کې د افغانستان له بیلابیلو سیمو څخه د پکتیا د ځاځیاریوب ولسوالۍ د طبیعي منظرو د لیدلو او هلته د تفریح او ساتیرۍ لپاره د خلکو ورتګ ډیر شوی دی. ځاځیاریوب د پکتیا هغه سیمه ده چې طبیعي ښکلاګانې، پاک او صافه هوا، همدارنګه ګډ ځنګلونه لري. سیلانیان غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت د ځاځیاریوب په تفریح ځایونو کې هوټلونه، پارکونه او د تفریح نور ښکلي او مجهز ځایونه جوړ کړي. د کابل اوسیدونکي وحیدالله ازادۍ راډیو ته وویل
ولالاره زخت ډیره خرابه ده، خو کله چې دلته اریوب ځاځي ته راورسېږي او دغه مرز د پاکستان او د افغانستان سیمې ته راورسېږي هغه ټول د لارې خرابي او دا څومره زحمت چې لارې کې تیریږي هغه ټول د چا د یاد نه دي. او داسې یو ښایسته فضا ده، داسې نه ده چې یوازې د مجرد الوکانو لپاره، یا داسې یو فضا چې هر څوک نشي ورته راتللی، یعنی فامیلی هم کولی شي چې دلته راشي.
د بامیان ولایت اوسیدونکی حسام الدین چې د هغوی سیمې ته هم ډیر خلک د سیاحت او تفریح لپاره ورځي، د ځاځیاریوب د منډیر طبیعي ښکلاګانې ستایي او وایي که سیلانیانو ته اسانتیاوې جوړې شي نو ډیر خلک به یې لیدلو ته ورشي.
دلته
نور څه کمی نشته، خو باید هڅه وشي چې د خلکو لپاره تفریح ځایونه جوړ شي، داسې اسانتیاوې رامنځته کړي چې خلک خوند ځینې واخلي. او بیا خپل زایونه ته ولاړ شي
مردم راحت بتونه بس لذت ببرن برا پشت کار.
هدایت الله وحدت چې د سیبی تله کاپیسا ولایت څخه راغلی وای دا سیمه ډیر ښکلی منظرې لري، خود خوراک او اوسېدو لپاره پکې زایونه نشته.
زه خپل هم د کاپیسا ولایت څخه راغلم، ډیر خوندور تفریح ځای دی، لکه هوټل او د شپې ځای دغه کمبودیت شته دی. او دلته که چیرې دولت خپله دلته یو پارک چتری جوړې کړه او هوټل یې جوړ کړه، دولت ته می وعد جوړیږي. دلته
د وردګ ولایت د سید آباد ولسوالۍ د تنګي درې اوسیدونکی میر سلیم هم د خپلو یو شمېر ملګرو سره د تفریح لپاره ځاځي اریوب ته تللی وایي دا ډیره ښایسته سیمه ده. خکولی طبیعی منظری رنی او سڑی او با همدارنگ زرغوزی چارمغز او نور خیمی ویلری خلاره خراب ده اولدی کبل دیر خلق را تک تبخه نگوری.
ده خودم را خوندوار سحا ده، دیر اخه سحا ده، مو پرون را علوی تو ملگری نورم را سرا دی، دیر طبیعی منظری لیری، دیر خوب بلی ری که جنوزی و چارمغ و داشتان میویلری، دیر خوندوار زایده، تپرید پر دیر مناسب زایده. لار خراب ده دری تلور تا خلق خامه سرک مایزل که چیر دل را جوڑا شی که دیشی ده لارم کم شی نتلور تا تلار ده که دیشی یونیم ست دو ست که خلق را ورسیگی و دیر خلق به دل تراشی.
بلور تا ده پکتیا ده کرنی و مالداری ریاست چاروکی وایی که پا میلی پارک بانده ده زازیاریوب ده مندهیر ده تفریه سیمه ده بددولو پا حد سکیدی. دیاده داره رئیس مولوی عبدالروف سید ویل
ده کرنی ریاست په پام کې لري چې د زیاریبو لپاره څه سهولتونه رامنځته کړي چې په هغو کې د هوټلونو جوړول دي، همدا رقم ته د اوبو سهولت، دوکانونو او د کلینیک سهولت، د سرک سهولتونه دي. انشاءالله موږ اراده لرو چې په راتلونکي کې دا پلان سرته ورسو.
د یادونې وړ ده د پکتیا د زیاریوب منډیر یوه شنه سړه او ځنګلي سیمه ده چې څو لسیزې وړاندې پکې د پکتیا پروژې لخوا چې د جرمنیانو له طرفه مالي ملاتړ کېده منظمې ونې کینول شوې او ثمر ته رسېدلې وې، خو په تېرو څلورو لسیزو جګړو کې د نور افغانستان په شان د منډیر دا ځنګلي زوشنه سیمه هم سخته زیانمنه شوې ده.
د پکتیا ولایت د ځاځیاریو ولسوالۍ د منډهیر سیمې د ښکلاو په اړه راپور مو اورېده. دا او د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو چارو په اړه نور راپورونه، خبرونه، مرکې، ویډیوګانې او نور مطالب د ازادۍ راډیو پر ویب پاڼه کتلی شي. ازادي راډیو ډاټ کام او ازادي راډیو ډاټ اورګ د ازادۍ راډیو د ویب پاڼې پته ده.
ولسواکی دوی لارې په افغانستان کې یا لوی جرګه ده، بل لارې انتخابات،
د بیان ازادي،
اطلاعات ته لاسرسی، د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې له کره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره
را سره اوسې. قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوهمه نیمه کې په 25 دقیقې اونیز بحث کې به هم زه احمد تکل له تاسو سره اوسم. خو له هغه مخکې ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم، زه مجاهد محمد هاشم د لغمان کرغې ولسوالۍ خبرې تاسو د رادیو له طرفې نه د سرې میاشتې په نامه باندې ترکیه اعلان وکړ چې موږ د کوم خلک چې ډیپورټ کړي دي هغو ته کومک په افغانستان کې کوو. د هغې هېڅ موږ ته نتیجه معلومه نه شوه، دغه کوم ډیپورټیان چې دي هغو دغه تذکری او فورمې موږ سره جمع دي. موږ له چانه پوښتنه وکړو، دلته چې هره سرې میاشتې ته ځو هغوی وایي چې موږ د پروګرام باندې خبر نه وي. د ترکیې د سرې میاشتې نه پوښتنه وکړه، ترکیې سره میاشت دلته ستنه.
السلام علیکم، د ازادي راډیو کارکونکو ته سلامونه اونی کې وړاندې کوم. طالبان غواړي چې د خلکو د لاسه نمایندګي وباسي او د خلکو د لاسه د خلکو شخصي شتمني واخلي چې شل کاله د خلکو په لاسو کې وي. نو دغه د لوټکولي چارواکو په هیله دا ده چې دغه کار مخنیوی دي وکړي، په زرګونو خلک بیا کار کوي په افغانستان کې. یوازې دا نه چې په یو ولایت په هر ولایت کې په ټولو ولایتونو کې خلک بیا کار کوي، خلک د بیکاري سره مخامخ دي. په دې پر ځای چې خلکو ته کار پیدا کړي، د خلکو د لاسه کار اخلي. وسلام.
السلام علیکم، زحمت ما د لغمان ولایت لشن ولسوالۍ سایکل درې د پراډولۍ د وسیدونکو ما فعلاً په ایران کې مسافر یم. موږ د پخواني امنیتي ځواکونو یو سربازانو او ما سره ورور ده او اوس فعلاً د انارو باغ کې کار کوو. څه وکړو، افغانستان کې حالات ډېر ترنګلی او بیا موږ امنیتي ځواکونو ته هېڅ کار زمینه مساعده نه وه. او راغلو او ګران هیواد افغانستان هم پرېښود. دا د افغانستان یو تحولات د نسوکو دا د پوری چارواکي کار و مونږ سربازان خو هېڅ ملامت نه و. څه چې امنیتي ځواکونو کې و هېڅ ملامت نه و. دا د مشرانو کار و نسوکو. اوس دلته کاروبار کوو انشاءالله. شکر الحمدللہ مونږ خپل په زندګی باندې ډېر خوشاله کاروبار کیږي او انشاءالله څنګه شپږ سو روپۍ مونږ د افغانستان پیسې انشاءالله مونږ د ورځې یادو او مسخه دغه هېوادوالو ته ډېر زه خپه یم چې کوم حالات افغانستان کې د تلویزیون د لارې نه ګورو. زمونږ هغه خویندې هغه ورونه هغه تعلیمونه چې کوله اوس د تعلیم نه بې برخې دي او خدای دې وکړي چې دغه امارات اسلامي مجاهدین د دغه زمونږ خویندې دغه پوهنتونونه خوشې کړي چې دا لاشي د یو وطن ترقی ته دې مخه وکړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
دولس بجې او دیرش دقیقې شوې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، پنځه ویشت دقیقې اونیز بحث په څو شیبو کې پیلیږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. متحد ایالات وایي چې د افغانستان په پلازمینه کابل کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری له وژل کېدو وروسته طالبان باید د نړیوالو د باور د ترلاسه کولو هڅه وکړي او دا کار یوازې د خپلو اقداماتو په وسیله کولی شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند نت پرایس پرون په یو خبري کانفرنس کې وویل چې متحد ایالات به هغه ظرفیتونه خوندي وساتي چې په وسیله یې په یو اړخیز ډول له افغانستانه د امریکا او د امریکا د متحدانو پر ضد د هر راز ګواښ مخنیوی کولی شي. د جرمونو نړیوالې محکمې ICC د افغانستان د اړوندو بشري قضیو د څیړنو د بیا پیل امر کړی. د دې محکمې قاضیانو پرون حکم وکړ چې څارنوال کریم خان کولی شي د افغانستان د اړوندو بشري جرمونو د ادعاو د قضیو څیړنه پیل کړي. تمه ده چې څارنوال کریم خان چې د افغانستان اړوندو قضیو څیړنه ورلغاړې ده، د طالبانو او داعش ډلې د خراسان څانګې لخوا د ادعا شویو جرمونو په اړه څیړنه پیل کړي. د افغانستان او سریلانکا د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ د نړیوال شل اووریز جام د لوبو په لړۍ کې سیالي د سریلانکا په بریا سره پای ته ورسېده. افغانستان سریلانکا ته د 1540 منډو هدف ټاکلی وو او د سریلانکا لوبډله په 19 اوور کې د څلورو لوبغاړو په سوځېدو سره دې هدف ته ورسېده. افغان لوبډلې مخکې له دې په نړیوال جام کې انګلستان ته هم لوبه وبایلله او له نیوزیلند او ایرلند سره د باران له کبله لوبې لغوه شوې. افغان لوبډله د جمعې په ورځ له کوربه استرالیا سره هم لوبه لري، خو په نړیوال جام کې د پاتې کېدو امید یې تقریبا له منځه تللی دی. روسیه او مولداویا له خپلو خاورو د یو بل ډیپلوماتان ایستلی دي. پرون د لومړي ځل لپاره مولداویا وروسته له هغه د روسیې یو ډیپلومات ته د وتلو امر وکړ چې د اوکراین لخوا د روسیې یو پرزول شوی توغندی د مولداوا د شمال پر یو کلی راپریوت. د دې توغندي پریوتو که څه هم مرګ ژوبله نه ده اړولې، خو په سیمه کې د څو کورونو کړکۍ ماتې کړي دي. د مولداویا له پریکړې څو ساعته وروسته مسکو هم اعلان وکړ چې یو مولداوی ډیپلومات یې اخراج کړ. روسیې پرون یو ځل بیا پر اوکراین لسګونه توغندي دیو توغول چې تر ډیره یې هدف د انرژي تاسیسات وو. او په داسې حال کې چې روسي ځواکونه هڅه کوي د اوکراین خرسون سیمه تر خپلې ولکې لاندې وساتي، مسکو له دې نیول شوې سیمې د اوکراینیانو د جبري سلو عملیات پراخوي. ولادیمیر سالدو چې د مسکو لخوا د خرسون د ولی په توګه ټاکل شوی پرون اعلان وکړ چې د اوو نورو ولسوالیو اوسیدونکي به هم له سیمې ووځي. دا په داسې حال کې ده چې په سیمه کې د مسکو لخوا ګمرل شویو چارواکو درې ورځې مخکې اعلان وکړ چې له خرسون سیمې څخه د خلکو د ایستلو عملیات پای ته رسېدلي دي. یو اونۍ مخکې روسي چارواکو ویلي وو چې دوی په پام کې لري له خرسون سیمې 15,000 کسان وباسي.
دو خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې حکومت
کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د نن واستموز احمد تکل هر کلی کوم. په دې ورستیو کې په پلازمینه کابل او د هیواد په لویو ښارونو کې ناامنیو او د غلا او قتلونو د پیښو زیاتېدو خلک اندېښمن کړي دي. د کابل د امنیت قمندانې ویاند خالد زادران له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د امنیتي پیښو د زیاتېدو او په ځواب کې د امنیتي ځواکونو د تدابیرو په اړه له څه ویلو ډډه وکړه، خو د کورونو مالکانو ته یې سپارښتنه وکړه چې کمرې ولګوي. که څه هم ښاغلي زادران یادونه وکړه چې که یې څوک نه لګوي دا کار جبري نه دی. د تیر جمهوری نظام چارواکو ویل چې په پلازمینه کابل کې 300 امنیتی کمرې نصب دي او 100 میلیون ډالر ته اړتیا شته چې په ټول کابل کې امنیتی کمرې نصب شي. د تیر جمهوری حکومت پر مهال هم د غلاو په ګډون جنایي پیښې د کابل خاریانو جدي ستونزه وه. په دې خبرونه کې پر دې خبرې کوو چې د امنیت په ټینګښت کې د حکومت او د خلکو مسؤلیتونه کوم دي. د خبرونې میلمانه دي اسمت قانې د سیاسي او امنیتي چارو شنونکی او د سیاسي چارو شنونکی احمد خان اندر. د خبرونه له اسمت قانې سره په خبرو پیلو. قانې صاحب، همدا لومړی پوښتنه زه غواړم له تاسو وکړم چې د امنیتي کمرو نصبول د حکومتونو مسؤلیت دی که د وګړو او افرادو؟
امنیت یا د امنیت سیستماتیک جال غړول په وطن کې دا یو حکومتي مسؤلیت دی او منډیټ هم حکومت ته ځي او حکومت ته خاص باندې پلان گذاری کوي او هغه پلان گذاری دغه کوي تطبیقوي هغه پلانونه تطبیقوي. بدبختانه دلته ولسونه دغه د مکلف دي چې په د خپل ځان په امنیت کې د حکومت سره مرسته وکړي. ولې دې د امنیت یا د په اصطلاح د امنیت د حفاظت هغه سیستم نشي رهبري کولای.
زمونږ بل میلمه احمد خان اندر تشبه رسره دی. اندر صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. د قانی صاحب د ځینو خبرو برخه به مو اوریدلی وي. ستاسو په باور د امنیتي کمرو نصبول د کورونو په سر او په د ښار په مختلفو برخو کې دا د حکومت په مسؤلیتونو کې راځي که د خلکو او وګړو؟
مننه کوم تکل صاحب، اول خو زه خپل سلامونه لومړی تاسو ته بیا د تاسو د رادیو ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم. د افغانستان وسنی خراب اقتصادي وضعیت ته په کتو او بل په ټوله کې موږ وګورو نور نړۍ کې دا د حکومتونو وظیفه ده او دنده ده چې په لومړي سر کې خو په ډېرو ځایو کې کامرو ته ضرورت نشته. موږ وګورو پخوا په نورو هغه حکومتونو کې چې هلته په افغانستان کې امنیت و یا نورې نړۍ کې وګورو، هلته د قانون تطبیق او د امن نظمنامې لپاره جدي کوټلي ګامونه پورته کول او د ښو خلکو راوستل پولیسو ته په خپله د امنیت په ټینګه کې ډېر رول لري. اوس چې ټیکنالوژي مخکې شوې ده، دا ډېره ښه خبره ده چې کامرې هم وجود لري، خو دا د دولت وظیفه ده په ډېرو ځایونو کې چې مهم دي هلته کامرې باید ولګوي. زموږ ولس همدا اوس ډوډۍ نه لري او د حکومت کچېرې فشار باندې اچوي چې تاسو کامرې ولګوي او هغه هم د دې لپاره چې کامرې د پولیسو وظیفه ترسره کړي. باید پولیس قانون باید هلته تطبیق شي. موږ ګورو چې همدا اوس هلته په پولیسو کې په ډېره بیړه په بیړنۍ توګه سره هغه خلک چې طالبانو سره په جګړو کې وو، جنګونو کې وو، هغه یې راوستي دي. هغوی د امن نظمنامې له تعریف هم خبر نه دي او ځانګړي کورسونه او یا هم پوهنتونونه مې لوستي. دلته په افغانستان کې اوږده جګړه تېره شوې ده. د جرمونو د مخنیولو لپاره که موږ وګورو ټول جنایي هغه زندانیان چې په د طالبانو راتګ سره له افغانستان د ټولو زندانیانو په ځانګړې توګه د سرخي پلونه د زندان څخه خلاص ول، دوی آرام نه کینی او په افغانستان کې کار هم نشته. کله چې په هیواد کې کار نه وي، ستونزې وي، اقتصادي د مجرمینو کچه لوړ کیږي، د دې لپاره نور
طالبان دا ادعا لري چې تر پخوانیو ټولو دولتونو حکومتونو نه دوی د امنیت په ټینګښت کې بریالي دي.
دا یو لوی حقیقت ده. په دې باندې به سترګې نه پټو. په افغانستان کې ډېره اوږده جګړه وه. موږ نورو حکومتونو وکتل چې د افغانستان ټول 30 ولایت په لاس کې نه وو او د مرکزي حکومت په ډېرو کلونو کې نه دی اداره شوي. اوس چې مخالفین نشته او طالبان واک ته رسېدلي، په واضح توګه ویلی شو چې د دوی یو سرتاسري فزیکي امنیت راوسته ده. خو د دغه حکومتونو د نورو حکومتونو موږ تجربه لرو چې ورځ تر بلې مخالفینو ته پیدا کېږي او یا هم دوی په ځینو امنیتي چارو کې پاتې راځي. دا په تغییرېدو کې ده. دغه امنیت کېدای شي خدای مکړه خراب لوري ته لاړ شي. د دې لپاره باید ډېر اقدامات وشي. یوازې په دې نه چې موږ خوشحاله شو چې ټول امنیت ته مراوسته ده او ورځ په ورځ موږ ګورو ځینې ځایو کې جګړې، ټکټوک، شریکي عملې، همداسې مجرمین د بیکاري له وجې
ورس تر بلې ډیریږي. د دې لپاره باید ډېر قوي اقدامات وشي. موږ دا منو چې اوس مخالفین نشته، که چیرې مخالفین قوي کېږي دغه امنیت ټکنه کېږي. د امنیت په راوستلو کې که موږ وګورو یو لوی بدلون راغی، یو انقلاب راغی، او دوی طالبان وکولی شول چې په 2 ساعتو کې ټول افغانستان تر کنټرول لاندې راولي. خو د اوس لپاره د ساتنې د دې امنیت د دوام لپاره ډېر څه دي چې هغه باید په کار واچول شي. یوازې کامری نه دي چې موږ د کابل په ښار کې په خلکو باندې په زور ونښلو، ځکه مجرمین همیشه یو څو قدمه له پولیسو نه مخکې. د دې که چېرې کامری مو لګول شي، مجرم کولی شي نورو لارو نه کار واخلي.
مننه اندر صاحب. قانع صاحب، مخکې اندر صاحب یادونه وکړه چې کېدای شي په راتلونکي کې دا امنیت په دې ډول پاتې نه شي، ځکه طالبان خورا زیات مخالفین لري. څومره احتمال د دې شته چې په راتلونکي کې ناامنۍ تر دغې اندازې چې اوس یې لرو په افغانستان کې زیاتې شي؟
تکل صاحب، یو باثباته امنیت باید د هغه ټیلرونه په ملي ډاډ باندې ودرېږي. په ملي ډاډ، ملي ډاډ د دې لپاره زه خبره کوم چې هغه باید دولتي سیستم له ملي ملاتړ څخه برخمن دي. نو د دغه برخمنتیا لپاره لازمي ده چې د امنیت بیس پراخ کړی شي، او دلته دغه ادارې چې دي دا ادارې په ملي سطح باندې بېرته له سره تنظیم شي، او دلته پروفیشنل شي، یعنی پروفیشنلیزم یا په اصطلاح باندې مسلکیت او حرفویت ته ولاړ شي. او زموږ د څه کولای شي ځینې کسان دي چې تقریبا په امنیتي سکتور کې د هغې تجربه صفر ده، او فقط له هغې سره یو ټوپک وي او ټوپک باندې څوک ولي او خلک درولی شي، په ډار باندې څوک امنیت نه شي راوستلی، یا په اصطلاح باندې په وهلو الټه کولو باندې د امنیت دغه تداوم چې دی، یا په اصطلاح استمرار چې دی، دا یو ناکامه تجربه ده.
ستاسو په نظر د امنیت د ټینګښت لپاره، د پوره امنیت د ټینګښت لپاره اساسي عنصر څه شی دی؟
اساسي عنصر ملي باور دی، او دې باید دغه شي په لوی سر کې د حکومت له ملي باور څخه برخوردار شي، او دغه ملي باور هم دغه شي په دغه باندې نه دغه کېږي چې د دې لپاره چې موږ یو حکومت ولرو چې هغه یو خاصې طبقې په لاس کې، او په دغه باندې تقریبا اس نزل یا په اصطلاح باندې افتکارات او نور توانمندي ټوله یو دغه وي چې بل یو خاص سمتي دغه وي انرژي ولري، یو خاص سمتي انرژي دانی شي کولای. د دې لپاره زه فکر کوم چې دا اوس دغه د کامرو خبره ده، که چېرته دا کامري په ټول کابل کې ولري، دا یو ډېر مغلق یا د ټکنالوژي ولا سیستم ده، او دغه ټکنالوژي هغه حرفوي زده کړي تقریبا په اوسني دغه امنیتي پرسونل کې بيخي او مخيو په صدم نه دي. که دغه سیستم دغه کېږي، دغه سیستم ځای په ځای کېږي، نو د دې لپاره یو لوستی پرسونل په کار دی، تشکیلات په کار دي چې هغه په یو ډېر ماډرن بنیاد باندې ولاړ وي. بیل ماډرنو بنیادونو یا د ماډرنو اساساتو له غالبو بیس هم موږ تاسو ته بستوري خبر نه یو. نو زه فکر کوم چې د دې لپاره مهمه ده چې موږ د معاصر ټکنالوژي یا هغه سیستمونه چې په نړۍ کې باب شوي دي، د هغې په حساب کې کافي تجربه او کافي مسلکي او پروفیشنل پرسنل ولرو، او دغه پرسنل وکولای شي دغه سیستم په کار واچوي، او دغه سیستم هغه مزایاوې دغه چې له هغې نه استفاده وکړي. نو په اوسني وخت کې خو زموږ په پولیس په کمپیوټر سره نه بلده دي، نه د پولیس چې راغلي دي ټکنالوژي سره نه بلده دي. دا کمرې به موږ بالکل زه فکر کوم چې په شاید کابل په وزیر اکبر خان کې، په ښادینو کې، په ششدرک کې، څلورمه کارته او درېمه کارته او میرویس میدان، دغه ټولو ځایونو کې کمرې نشته. اما دغه کمرې په کار اچول او په مسلسله توګه تر دقیق څار لاندې نیول او دا له یو مرکز سره وسلول او په مرکز کې د امنیتي غوښتنو په اساس باندې تصمیم ګیري، دا هغه څه دي چې یو پروفیشنل بشري قوه غواړي، یا په اسلام مسلکي بشري قوه غواړي، او دا مسلکي بشري قوه اوس بيخي لرونه چې دا درسته. یعنی زه فکر کوم چې چېرته دا کمرې ولګېږي، شاید چې دوه مورد دغه ایرانیان د کابل ایرانیان له ځان سره ویسي او په خپله مخه باندې لاړ.
مننه. اندر صاحب، قانع صاحب یو جالبه مسله یاده کړه، د ټکنالوژۍ مسله، او په افغانستان کې دا چې د ټکنالوژۍ لپاره کافي امکانات یا د خلکو عامه پوهاوی تسلسل نشته پکې، تاسو له قانع صاحب سره موافق یاست چې د امنیتي کمرو نصبول د ټول امنیت د درد دوا نه ده؟
دا په افغانستان کې ډېر نورې ستونزې هم شته.
لکه قانی سره چې ویلې زمون خلک ډېر فقیر او غریب دي، ډېر جوړ کې به کامرې خپل ماتوي، او دغه موږ چې ګورو زه په سویډن کې یم، کله چې په یو ځای کې یا په یو جای کې چې کامرا نسی ده او هلته کوم مشکل پیښیږي، هلته سیکورټي لري، ځانګړي هغه پرسونل لري چې ډېر زر ورته را رسیږي، هغوی امکانات لري په هر جي کې سټیشنونه ورته جوړ کړي دي. د دغه کامرو کنټرول لکه قانې سره چې ویلې دا په داسې هېواد کې چې هغه هم کابل چې شپږ اووه میلیونه نفوس لري او ډېر یوه ګڼه ګونه ده، ډېرې ستونزې دي، د دې امکانات په هغه ځای کې اوس هم شته. په ځینو ځایو کې خبر یم چې د ارک شاوخوا په زیرکبر خان کې، په ششدرک کې او ځینو نورو وزارتخانو کې دا موجود لري، خو د دې کنټرول بورته اسانه وي. خو د ټول کابل کنټرول په داسې وخت کې چې افغانستان پرمختګ نه کړی او دلته سیستم د ادرسو نه جوړ شوی، موږ نشو کولی، او دلته سیکورټي خاصه ځانګړی پرسونل نه آماده او سټیشن نه ورته جوړ شوی، دا به په ډېر مشکل سره کنټرول شي. او د کورسونو دا کولی چې دوی د دوی د هغه اشخاصو چې ورته مضاف کوي کورسونه ورته ونیسي، ډېر زرې پوکي، ځکه دا دومره غټ ایډوکیشن یا تعلیم ته ضرورت نه لري. دوی کولی شي چې د دې لپاره چې آماده یو نیسي دغه پرسونل ورته وروزي. خو د افغانستان د کابل موجوده وضعیت ته په کتو او د خلکو بیکاری او بیوزدۍ ته په کتو ډېر له ستونزو سره مخامخ شي. نظر ښه نظر ده، موږ باید د دې نظر داسې مثبت نظرونه چې د امنیت لپاره کامرې راوستل کېږي، د دې لپاره باید خوشحاله شو. خو په کوم ځای کې، په کومو شرایطو کې، او دا یوازې پولیس نشي کولی چې د افغانستان ټول امنیت ونیسي. د افغانستان د حکومت نور وزارتونه، نور چارې باید پرمختګ وکړي. افغانستان باید په رسمیت وپېژندل شي. دلته باید شاروالي ډېر کارونه وکړي، د شاروالي وظیفه مشخصه شي، د وکیل د گزارانو، د ملا صاحبانو، د خلکو فاصله باید نږدې، د پولیس سره همکاري کنه، نه کامرې او نه دغومره پرسنل چې وسته دا ګټه کوي چې د امنیت د ټینګښت لپاره، بلکې په افغانستان کې عمومي ثبات مهمه ده. د افغانستان د خلکو ژوند را لاس ته راوړل او نږدې کېدل، د خپل حکومت سره په خپل حکومت باندې باور پیدا کول او په د حکومت په انداره کې ځان لیدل، دا به ضرورت کامرو تم نه وي. هر افغان چې په لاره تیریږي، یو مجرم یا یو هغه چې خراب کار کوي، هغه به په خپله پولیس تبدیل ورکړي. خلک باید روحیه ورکړي چې خلک زموږ له حکومت سره باید همکار شي، او حکومت باید داسې کار وکړي چې خلک ترې خوشحاله شي. دا د لکه قانې سره چوری د زور او د تکبر او د سوټي حکومتداري وختونه تللي دي، او زموږ خلک هم لکه څنګه چې مخکې ویل یو واجب کابل کې ومیل نه دي. د دوی اداره او د دوی کنټرول د سیاسانه خبره نه، ترغو چې نور د حکومتي بخښنو کارونه ښه پرمختګونه کوي. یوازې پولیس نشي کولای چې ټول افغانستان ته هر څه جوړ کړي.
مننه. که څه هم د کابل د امنیت قومندانې ویان ښاغلي زادران دا یادونه په ټینګار سره کړې ده چې د امنیتي کمرو نصبول جبري نه دي، یعنی دا په خپله په خوښه دي د خلکو، مګر په هر صورت که د امنیتي کمرو مسله له پامه وغورځو، د امنیت په مسله کې وګړي او حکومتونه او دولتونه دواړه مکلفیتونه لري. قانع صاحب، که لطفا تاسو د خلکو پر مکلفیتونو وغږیږی، بیا به زه وروسته لاندر صاحب نه وغواړم چې د حکومت پر مکلفیتونو هم خبرې وکړي.
بلې جناب تکل صاحب، خلک مکلف دي چې امنیت وساتي، په امنیت کې مرسته وکړي. امنیت د خلکو لپاره ده، امنیت د کاروبار لپاره، امنیت د ښوونځي د مسؤلیت لپاره، امنیت د ژوند لپاره، امنیت د صحي مراکزو لپاره، د ټولو لپاره مهم ده. او دا د خلکو دغه د خلکو عامه د خدماتو لپاره مهم ده. خو دا د خلکو د ګډون دغه دغه په امنیتي سکتور کې د خلکو د ملاتړ را جذبول هم یو دغه غواړي، کنه یو خاص استعداد، خاص تشکیلات، خاص پالیسیانې، خاص سیاستونه، ځانګړي سیاستونه غواړي. خلک باید امنیت شامل شي، خلکو ته باید داسې پلانونه ترتیب شي چې خلک راجست کی امنیتی سکتور کی. د دې لپاره مهمه دا ده چې حکومت عامه مقبولیت ترلاسه کړي، او خلک په دې باور شي دا امنیتی سکتور زموږ په خدمت کې دی، یو خدماتي سکتور دی. او دا
خو بیا تاسو د حکومت مکلفیتونه بیانوي، زه غواړم چې تاسو د وګړو پر مکلفیتونو او مسؤلیتونو باندې د امنیت
څنګه خبرې وکړي. وګړي څوک نه غواړي چې د دې بچی په
لار کې وویشتل شي او ټلیفون به خلکو ټلیفون په خاطر پرم په ارزان قیمت کې یو داسې ځوان چې تقریبا یعنی د کابل ښار کې به ډېرو کورونو ماښام ډوډۍ نه وي خوړلې له غم څخه له مصیبت څخه. یو ډېر ښایسته ځوان د پوهنتون محصل او یو د مورکۍ یو زوی د پلار یو زوی او هغې په سار زوګانو دغه کړی و. د یو ټلیفون په سر باندې وویشتل شو. هېڅکله خلک دا حالت نه غواړي. خلک غواړي چې په امنیت کې سهم شي، خو د خلکو سهم د خلکو هغه والنتیر دغه کنه احساس یا دغه والنتیر روحیه دغه باید ونه ځپل شي. خلک غواړي سپور دغه کې، لیکن دلته د خلکو ته دروازې تړل شوي دي. ځینې ساحو کې د خلکو لاملاتل څخه درسته استفاده نه کوي. خلک دې ته حاضر دي. امنیت اصلا د حکومتونو کامیابي نه ده، د ولسونو کامیابي ده. کامیاب ولسونه امنیت لري، کامیاب خلک امنیت لري. او هر څوک زه فکر نه کوم چې هیڅوک دې په دې راضي چې د حکومت څخه په امنیتي مسله کې مخ واړي. خو مکلفیت بیا ګندې حکومت په کوډغه کې دی، که په ډګر کې دی. حکومت باید درجه کړي. خلک تیار دي، والنتیر دي، او در والنتیر هیڅ په خلکو کې موجود دی. یاد او طلب هیڅ په خلکو کې موجود دی. په هر ساحه کې له حکومت سره مرستندوی اوسېږي، ځکه چې امنیت خپله مندي دی. یو دغه د خلکو خدمات دغه کوي، ګلنځي کوي، د خلکو ساتنه دغه کوي، مکمینه کوي، او د خلکو د تحفظ اساسات پیاوړي کوي. نو په لحاظ خلک د خپل تحفظ د اساساتو د پیاوړتیا پر ضد باندې نه دري. او هغه غواړي چې دغه وکړي خلک د نو دا اوس په افغانستان کې کوم سیمې د وکیل گزار لاله اسقه په کلو کې د ملکانو لاله اسقه په ولسوالیو کې د نږدې ملای امامان لاله اسقه ټول حاضر دي، ټول دا طلب دي، ټول دغه دي چې له حکومت سره مرسته وکړي. که تاسو په یاد وي چې د زرشاه په وخت کې په فقط یو غلط په کوم کلی تیر شي، دغه به نه ورتلو. هلته به حکومت دغه هم نه وروستی چغه به نه وروړله. فقط دغه به ولېږئ، پولیس به ولېږئ، هغه به یو رکا وړې وه د کلي د ملک په نامه چې وروره د غله لاره تاسو باندې تېره شوې ده او دلته بد امنی پېښه شوې ده. تاسو ولس باید دې جواب وایي. سبب ولس د هغه جواب لپاره مکلف وه، غل به پیدا شوی و، د ولس ته مرسته به راغلی و.
مننه.
ولسوالی کې بل ولچکو ځلانه و. نو دا داسې هلته باور موجود و، په حکومت باندې باور موجود و. حکومت باید د ولس باور ترلاسه کړي، او یا خپل باور په خلکو ومني، او دا خپل باور په خلکو باندې تثبیت.
مننه. 25 دقیقې اونیز بحث اوري. قدرمن اوریدونکو، د نننۍ خبرونې په وروستیو څو دقیقو کې یو اندل صاحب، د دولت مکلفیتونه د امنیت په ټینګښت کې څه دي؟ قانې صاحب د وګړو پر مسؤلیتونو مکلفیتونو خبرې وکړي.
مننه کومه. ګوري، حکومتونه د خلکو د خدمت لپاره جوړیږي، او په ځانګړې توګه امنیتي، کشفي او همداسې وسایل پوز د ځمکنۍ بشپړتیا او د ولس د ساتنې لپاره دوی تنظیمیږي او تشکیلیږي. زه که مثال درکړم، کله چې زه د پولیسو په اکاډمي کې شاملدم، یوه نیمه میاشت یوازې زما معاینات او هغه نورې فورمې چې باید د کلو له ولسوالیو راډک شوی وای چې زه په دغه اکاډمي شامل شم. او وروسته له ډېر یو غټ کانکور نه چې په هلته ډېر ټول مضامین په ځانګړې توګه دینی او کلتوري مسایل پکې وو، د دې امتحان مکان شوي. بیا به نیول د حکومت وظیفه د امن و نظم امې تنظیم او تدبیر ته، او دې ته باید د وطن هغه ځوانان چې واقعا په دې وطن مینی او په وینه رګ رګ کې د افغان وینه او د اسلام د دین سره برابر د خپل ولس خدمتګار اوسېږي. دا په دې معنی نه چې یوازې ماشونه واخلي، تنخواه واخلي او رشوتونه واخلي، دې لپاره پولیسو یا نور کشفي ارګانو ته راسي، بلکې دوی په دغه روحیت تربه شوي. له بده مرغه چې زموږ په دغه وروستیو کلونو کې چې کوم حکومتونو مسلکي اشخاص ته ارزښت نه ورکړي، غیر مسلکي خلک د واسطې او د زور په وخت کې په حساب راتل. په جمهوریت کې مخکې له غنم په ځینو دولتونو کې د طالبانو اسلامي امارت واک ته رسېدلی، بیا یې هم خپل هغه جنگي او غدي کمانان په ډیر ځای کې په کار ګمارل دي چې دوی د امن نظم امې پر اوسترو کې ډیر زیات امکان لري د څوټي په زور یو څوک ولري. خو د دائم لپاره د افغانستان شرایط په کتو چې افغانستان کې د جګړه تیر شوی ده، او د افغانستان خلک هم قانې سوي ویل چې خلکو مسؤلیتونه کم دي، ولس هم باید ځانونه اصلاح کړي، نو د وطن جوړېدو ته مخې کړو.
ډیره مننه. اندر صاحب، یو بل ورستۍ پوښتنه له تاسو کوم چې آیا طالبان په خپل د طالبانو هغه کسان چې د اوامرو اطاعت نه کوي په ناامنیو کې لاس لري، یا د ناامنیو عوامل دي؟
بالکل لري. د طالبانو په امنیتی ارګانو کې ډېر داسې خلک د خېشخوري او دوستۍ او قرابت په حساب راغلي دي چې هغه په خپله د امنیتی خند واقع کېږي او د افغانستان اسلامي امارت رشي وي. زه تاسو ته مثال درکوم، زما ورور چې د جمهوریت وخت کې مشاور د کورنیو چارو وزارت و، یو میاشت مخکې رسنیو نه به خبر شوي د کورنیو چارو د وزارت د یو رئیس چې د جرایم سنگین رئیس د غل لوري افتتاف سو وسته په دې ساس کې ګیر سو، وروسته لغه راوسته بیا امنیت خوشې کړ. نو د خپل دغه چې خلک راوسی دي چې هغه د افغانستان اسلامي امارت او د افغانستان خلکو ته ژمن نه دي، دا مولوی مامور نمیږي چې زموږ په ځای کې د جمهوریت په وخت کې د مزار د لارې شخصي ټانکرونه غلا کول، بیا بندي سو بګران کې کله چې ونیول سو. نو د دې بګران بندیخانه تیر کړي د دې منځ د ډېر مجاهد ډېر طالب ده، مګر اوس هلته رئیس ده او اختطاف کوي، او په هغه منطقه کې چې موږ د بغلان او ډنډیګوري هلته هم ځورونې کوي، په بغلان کې هم لاسوونې کوي. دا په دې معنی چې دوی ښه ژمن خلک واقعي مسلمانان نه دی راوچې چې خلکو ته خدمت وکړي، بلکې خپله د اسلامي امارت ریښې په پښو وي.
ډېره زیاته مننه اندر صاحب. ستاسو په خبرو کې پر یو کس، په ځانګړي کس باندې چې د طالبانو یو چارواکی و، یو مشخص تور و چې البته د ازادي
راډیو دا د څه پرته ده ښاغلی خلیفه صاحب خبر درته
ازادي راډیو په دې کې دا ستاسو مسله ده د کورنیو چارو له وزارت سره، او ازادي راډیو په دې کې هیڅ ډول تایید یا تردید د دې نه کوي.
دا ډېر ښه مثال ده.
له تاسو نه مننه. او قانی صاحب، له تاسو نه وروستۍ پوښتنه دا ده چې پر طالبانو انتقاد دی چې په خپلو لیکو کې یوازې طالبان مقرر کړي دي، حتی د امنیه قومندانیو په ټیټو لیکو کې هم. ستاسو مشوره به طالبانو ته څه وي چې د ښه امنیت د ټینګښت لپاره په لیکو کې څه ډول کسانو ګماري؟
تکل صاحب، هیڅ افغان نه غواړي چې بیا د افغانستان د جنګ صحنه واوسي، او هیڅ افغان هم نه غواړي چې دا خلک ډېر ژر ناکامه شي. موږ د دې د ناکامۍ لپاره دعا نه، بلکې د کامیابۍ لپاره دعا کوو، او دا زموږ ټولو دغه ده چې الله تعالی نور په افغانستان له جنگ، له جګړې، له تشتت، له پراګندګۍ، له انارشیزم او له هغه کورنۍ بد حالت څخه وژغوري چې موږ تجربه کړي دي، بیا داسې حالات نه تجربه کوو. خو بدبختي دا ده چې تاسو که د حزب دیموکراتیک خلک افغانستان تجربه وګورئ، چې لاله په تر دې پورې د ټول غوښتو چې ټول دولت یا د دولت دستګاه دغه کې ګوندي کې ناکامه سلو، دغه دا وروسته مجاهدینو دغه سي دغه وکول. ما ډېر ښه مثال دغه د پخواني جمهور رئیس برهان الدین رباني وخت سي تقریبا عالي تحصیلات وزارت ته یو بورس راغی د الازهر پوهنتون، څلور سو پنځوس تنه ملته بورس راکړي، څلور سو پنځوس تنه یې له بدخشان او تخار څخه ولېږل، او هغه کسان چې هلته لاړو دا یو تجربه ده، داسې نه وایي چې زه یو تجربې خبره ته کوم. هغه چې هلته الازهر ته ولاړو بېرته یې تیاره په ډکه کړله، د هغې امتحان کې ناکامه شو.
ډېره زیاته مننه.
دغه داسې یو حالت موږ نشو کولای چې تقریبا په یو خاص طبقاتي سیستمونه له یو خاص طبقې څخه جوړ کړو. سیستمونه د ملي شي، د اداري، د ملي شي، د دې ملي باور د پیاوړی شي، لیک د ملي شي، په دې کې د ټول افغانستان مسلکي خلک، پروفیشنل خلک، لایق خلک، ښه خلک، هغه خلک چې ولس اعتبار کوي وکړي، هغه د راټول شي، او په دې ترتیب باندې موږ کولای شو یو کامیاب امنیتي سیستم، یو کامیاب امنیتي قوت ولرو په داخل د هیواد کې چې امنیت کنټرول.
ډیره زیاته مننه. اسمت قانی د امنیتی چارو شنونکی او د سیاسي چارو شنونکی د ښاغلی قانی او احمد خان اندر، چې دوی هم د سیاسي او امنیتی چارو شنونکی وو، په دې خبرونه کې برخه واخیسته. د بل 25 دقیقې پروګرام تر وړاندې کولو پورې تاسو په خدای سپارم.
ژوندون ته کوم اختیار.